السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منو شاس تاسو قربایم نه کې پرځونه می قبول کړي د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د موسیقۍ هفتوار خبرونه سندرې جادوګری اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکارا انیس اجمل درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی عوامي نېشنل ګوند ویلي ل افغانستان سره د ډول جنگ مخالفت کوي په مللي کې وسلوالو په دوه بیلابلو هدفي بریدونو کې دوه ځای تنه وشلې دي په افغانستان کې نیول شوی په خانه کینډای پوسی د قطر په منسکرتوب آزاد شوی دی د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند وایي افغانستان سره د ایس ډول جنگ حمایت نه کوي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر امل ولی خان د جنوري په شپږشتمه په کراچۍ کې د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت جوړ شوی ولسی غونډه ته په وینا کې ویل چې د پښتون قوم پریکړه ده چې افغانستان سربدار قسمه جنگ مخالفت کوي د طالبانو د حکومت مرکزی ویان سبی الله مجاهد د تیر کال د دسمبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شینسترګي اډې غمی الماس ته او مرغسی موکی په سلورو زینو د پاکستان لخوا بمبار شي وو چې پکې شپک سلويخت تنه وشل شوی وو چې اکثریت یې ماشومان او خزیوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري په سلیرشتمه په کوټه کې بلل شوی درې ورځنۍ ولسی جرګه تر نن پورې غسبل شوې ده په یاده جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د سیاست د نورو سیاسي ګوندونو غړو قومي مشرانو دینی عالمانو وړاندیزونه وړاندې کړي د دې وړاندیزونو په اساس برخوالو ته د جرګې په وروستۍ ورځ قراردونه وړاندې کیږي د جرګې په درېیم ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان د آئین ساتنې غورڅنګ مشر محمود خان اچکزی پلې وینا پر مهال د پاکستان په مرکزی او صوبایي حکومتونو غږ کړی چې که حکومت د غي د لارو ساتنه نشي کولای نو پښتانه دي خپل د دې لارو ساتنه وکړي
موږ حکومت پاکستان ته وایو موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که موږ لارې نشي ساتلای او دوی نه ساتي زما د اني خبره ده به نو څه پوهیږي د جرګه پوهیږي زما د اني خبره ده چې موږ پښتانه په کار ده چې خپل څلوېشتې جوړې کړو چې دا هر چا په کلي کې سړک تیر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي
پښتونخوا میپ تر دې وړاندې په لورلایي شوب سیویب شین او چمن کې هم ورته جرګې کړې دي په تیرو جرګو کې له حکومت د تعلیم روغتیا امنیت ټینګښت او د پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیا غوښتنه شوې ده په تیرو وختونو کې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو ویلي چې راتراګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي د پولیسو ځای خلکو په وینا په میرلي کې وسلوالو پرون یو سل بیا په دوه بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه ځایي تنه وشلې دي د میرلي تاڼې یو چارواکي اوسنو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ په لومړۍ پیښه کې د میرلي د حیدر خیلو د بڑو خیلو سیمو یو ځایي مشر خالد خان مخپټو وسلوالو په موسیقي سیمه کې وشه د دوی په وینا هم تېره ورځ په حیدر خیلو کې په یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي تن وشل شوی دی پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلومه وسلوالو پر ضد درج کړی دي تر اوسه چار دې پیښو ذمہواری نه ده منلې په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کینیډایي پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتو تر کې تیرول وروسته پرون یک شنبه د قطر په منسکرتوب آزاد شوی دی رویټرز خبري ایجنسی لیکلي چې ډیوډ لاوري د 2024 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی او خو زیاته کړې ده چې داغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی په کینیډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې ډیوډ لاوري ورسره کار کوو په خوویلي وو چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول او د امریکا او کولمبیا ولسمشرانو د یک شنبې په ورځ وروسته لاغې لفظي شخړه وکړه چې د امریکا څخه د ډیپورټ یا بې دخله شوو کسانو دوه ولوتکو ته د کولمبیا لخوا په هیواد کې د کوسیدو اجازه ور نکړل شوه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټروت ټولنیز پلیټفارم لیکلي چې الوتکو ته د کولمبیا د ولسمشر ګوستاو پیټرو لخوا د کوسیدو اجازه نه ده ورکړل شوې ټرمپ لیکلي چې د عمل د امریکا ملي امنیت او عامه خوندیتوب خطر سره مخ کړی دی خو پیټرو خپلې پریکړې له دا جواز ورکړی چې مهاجرین مجرمین نه دي او باید ورسره سم چلند وشي د خبرونو پای
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل راځو د دې ویلې اولنی ریپورت ته عوامي نېشنل ګوند پرون په کراچۍ کې د باچا خان د 13 او خان عبدالولي خان د 19 کلین په مناسبت غونډه وکړه چې پکې د ګوند خیبر پښتونخوا بلوچستان او نورو سیمو مشرانو ګډون وکړ. د ګوند مشر امل ولي خان غونډې ته ویل چې که پاکستان په افغانستان برید وکړ نو عوامي نېشنل ګوند او پښتون قام به یې مخالفت کوي. نوموړي د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره دې خپلې اړیکې ښې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او وخت په وخت د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ډیورنډ کرښه خطې هم شوې دي. په کراچۍ کې یادې غونډې ته په وینا کې د ان پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر می افتخار حسین وویل چې په دغه صوبه او بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په کار ده چې حکومت او ریاست یې مخه ونیسي. د یادونې ده چې حکومت او پوځ په بیا بیا ویلي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. تفصیل د نیازدي په رپورټ کې اورو.
عوامی نیشنل ګوند د جنوري په 26 د کراچۍ په باغ جنا میدان کې د باچا خان 13 او د خان عبدالولي خان 19 تلین غونډه وکړه. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد د نورو برخو نه هم په ګڼ شمیر کې د ان پی مشرانو او پلویان راغلي وو. جلسې ته په وینا کې د ان پی مشر امل ولی خان په خپل وینا کې وویل که د پاکستان حکومت پر افغانستان حمله وکړه نو ګوند به یې په کلکه نفی کوي. دی وایي پښتون قوم چې کومه پریکړه کړې ده هغه دې ریاست ته اورول غواړم. که تاسو په افغانستان حمله کول غواړئ نو پښتانه پر دې خوشحاله نه دي او ستاسو د دې عمل نفی کوو او ستاسو د افغانستان سره د جګړې حمایت نه کوو.
افغانستان کے ساتھ لڑائی کے حامی نہیں ہیں.
د عوامی نیشنل ګوند مشر امل ولی خان دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د افغان طالبانو او پاکستانو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې انخطې هم راپور شوې دي. په عین وخت کې بیا 13 میاشت د دسمبر په 24 افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت ویلي وو چې د پاکستان جنگي الوتکو د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې 4 ځله بمباري کړې ده چې د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ 50 کسان پکې وجلې شوې دي. په کراچۍ کې یادې جلسې ته په وینا کې د ان پی د خیبر پښتونخوا صوبې مشر میا افتخار حسین بیا وویل د خیبر پښتونخوا بلوچستان پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په دوی نوې جنگ په زور تپل کیږي.
انسانیت دشمن دے انہوں نے دہشتگرد کے خلاف کاروائی کے مونگ بچے کم دے لاگے کے تاثر مل کر کیا.
د ان پی مشرانو تور پوری کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په ضد کوټلي ګامونه نه غستل کیږي او د یوې منصوبې لاندې وسلوال راوستل شوي او ځای په ځای کړی شوي دي. خو بلخوا د پاکستان فوج وخت په وخت ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د وسلوالو په ضد عملیات کوي او په نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال وجلي هم دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ پخوانی وزیر سردار حسین بابک بیا وویل چې د پښتنو په وسایلو قبضه کیږي او دوی د خپلو حقونو محروم ساتل کیگی.
اسلام آباد وګورئ تاسو پښتنو په وسایلو قبضه کړی دا اسلام آباد د پښتنو له خپل تشخص اغستې دی. اسلام آباد په پښتنو د تجارت لارې بندې کړې دي او اسلام آباد د خاورې له خپل آئینی حقوق نه ورکړي. چاله ګوپک په لاس کې ورکړی دی او چاله قلم په لاس کې ورکړی دی او زمونږ استادو جنتي خاورې په موږ دوزخي کړی دی.
غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري سلیم خان، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي نثار باز خان، مولانا خانزیب، د سند صوبې مشر شاهي سید او نورو په خپل وینا کې د فخر افغان، باچا خان، د عدم تشدد فلسفي او د پښتنو د حقونو لپاره د هغوی په مبارزې او د خان عبدالولي خان په سیاست او ژوند خبرې وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید دوی نن د ځان سره دا ژمنه وکړي چې په خپل ژوند او سیاست کې د خپلو اتلانو سوچ او فکر ژوندی وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو کوټه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د جنوري په سلی رښتما په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ ولسی جرګه نن د جنوري په وښتما سلورمه ورځ ته هم غزول شوې ده. په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم وړاندیزونه کړي چې په اساس به د جرګې په ورستۍ ورځ قراردادونه وړاندې کیږي. د جرګې په درېمه ورځ یعنی پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان چکزي د خپل وینا پر مهال په مرکزی او صوبایي حکومت غږ کړی چې حکومت د هغوی د لارو ساتنه نشي کولی، نو په کار ده چې دوی یې په خپله وساتي. چکزي زیاته کړه چې پښتنو ته باید په خپلو شتمنیو اختیار ورکړل شي. پښتونخوا میب تر دې وړاندې لورلای، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي دي. په تېرو جرګو کې له حکومت د تعلیم، صحت، امن ورکولو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتی اسانتیا و ورکولو او داسې نورې غوښتنې شوې دي. په دې حکله تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د جرګې په درېمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ د شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل:
موږ د حکومت پاکستان ته وایو، موږ د بلوچستان حکومت ته وایو چې که زموږ لارې نسي ساتلی او دوی نه ساتي، زما ځاني خبره ده، به نواب صاحب پوهېږي، دوی جرګه پوهېږي. زما ځاني خبره دا ده چې موږ پښتانه پکار ده چې خپل څلوېښتې جوړې کړو، چې د هر چا په کلي کې سړک تېر شوی دی هغه به د خپل سړک دفاع کوي. که د ناصر په مځکه کې تېر شوی دی ناصر به دفاع کوي، که د ترین په مځکه کې تېر شوی دی ترین به دفاع کوي، که د سنټا په مځکه کې تېر شوی دی سنټا به دفاع کوي، که د پلانی په مځکه کې تېر شوی دی پلانی به دفاع کوي. دلته چې هر څوک اوسي، هزاره اوسي، ازبک اوسي، تاجک اوسي، مسافر اوسي، د دوی ذمواري هم زموږ د پښتنو ده. موږ د خپل وطن مجبور یو. زموږ د وطن نعمتونه چې پلار و نیکه موږ ساتلي دي او موږ پر مړه شوي یو، زموږ ادرې دي، زموږ ډیرې دي. مهرباني وکړئ په دې کې چې کوم نعمتونه پیدا شوي دي په دا کې دوغني راکړه چې زه خپل مسافر ورونه راولم د دې خپل کور جوړ.
جرګې ته راغلي یوه قبایلي مشر محمد علي بازي مشال ډوتول چې هغه یو ترانسپورټر دی او خپل ستونزې دې جرګې ته راوړي.
دلته زموږ ترانسپورټ بالکل محفوظ نه دی. تاسو هاوري ار او راز 15-15 ګاډیانې سوزل کیږي او له دې سره سره دلته دا مشکل هم دی چې نه د انسان سر محفوظ دی زموږ او نه مو مال محفوظ دی. نو موږ له دا جرګې دا هیله لرو چې یاره په کار دی چې دا نن دا درېمه ورځ ده چې دا روانه ده، دا به د دې کام د دې ټولو ستونزو د یو حل دپاره یو لایه عمل جوړ کړي، یو کمیټې به جوړې کړي.
تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سیوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړي چې د کوټ جرګه وروستۍ ولسی جرګه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر کارخان ودان د جرګې په درېمه ورځ مشال ریډو تول چې د کوټې د جرګې وروسته به دوی د هرې ضلع لپاره د سیمې له مخورو جرګګۍ جوړوي چې هغه به پښتنو ته ورپیش ستونزې د اړوند چارواکو مخ ته ږدي.
دغه زموږ دویم پړاو دا دی چې جرګګۍ به جوړېږي او بیا به د دې جرګې اعلامیه چې ده دا اعلامیه به د دنیا د خلکو سره، د دنیا د اقامو سره، لکه د بنو جرګه چې وه او بیا دلته دا د سپورټ چل سي دغه جرګې دي، دا به د دنیا سره ګډېږي، دغه کېږي شرکېږي او د پاکستان وکام تر ریاست ته به دا شول کېږي چې دا ستونزې د پښتانه دي. په دې ستونزو کې به تاسو د دې د حل لپاره چې دوختي دي دا د حل لپاره به تاسو زموږ سره دغه کوي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوي پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړي، خو د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو او د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو پرون یو وار بیا په دوه جدا جدا هدفي بریدونو کې دوه ځای کسان وژل دي. د میرلي پولیس ثانه یو چارواکي او د میرلي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل خالد خان چې د حیدرخیل بړوخیل سیمه ځای مشر وو مخپټو وسلوالو په موسکی سیمه کې پډا زو وژلې. دا راز یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکو وو وسلوالو په هدفي برید کې واجه. پولیس وایي د دواړو پیښو مقدمې یې د نامعلوم وسلوالو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرعلي پولیس تڼۍ یو چارواکي او میرعلي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې خالد خان چې د حیدرخیل بډوخیلو سیمې ځایي مشر وو وسلوالو موسکی سیمه کې په ډزو ووژلو او وسلوال چې مخونه یې پټول په مخه لاړل. دوی زیاته کړه چې یو بل هدفي برید کې سراج الله نومي کس چې د حیدرخیل علي خیل اوسیدونکي وو وسلوالو په هدفي برید کې ووژلو. پولیس وایي چې د دواړو پیښو مقدمې د نامعلوم وسلوالو ضد درج کړې. د حیدرخیل یو څو عیني شاهدان چې د پیښو پر وخت موجود ول د حالاتو د ویرې له وجې نمونه نه اخیستل. مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو پر وړاندې وسلوال راغلل، دغه کسان یې مخامخ ووژل. د دې وړاندې د جنوري په 15مه هم ایرام شاه امن مارکیټ مخې ته وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي حیدرخیلو کې د جنوري په 24مه هم مخپټو وسلوالو درې ځایي ځوانان په یو ځای هدفي برید کې وژلي ول. د دې وړاندې د جنوري پر 6مه وسلوالو میرعلي کې د سپینوام توري خیلو د سکول یو ملازم په هدفي برید کې وژلی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو د غلسمه پیشه ده چې نهایه د میرعلي په حیدرخیلو موسکی بډوخیلو او میرعلي بازار کې وشوې. تیر 2024 کال کې د غلطه ټولې 10 هدفي بریدونو پیشه شوې وې. شمالی وزیرستان کې د تیرې یوې مودې نه د روانې نامنې زید وخت په وخت جرګې مرکه او پرلتونه کیږي. ځایي خلک وایي چې د نامنې له وجې هغه خلک چې وسلري د سیمو نه کډې کوي. بل طرف شمالی وزیرستان کې فوزی او حکومتي چارواکو هم په وار وار اداوې کړې چې د وسلوالو زیدي عملیات ګړندي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د ریپورټونو له مخه په 2023 یعنی تیر کال کې د تشدد 855 پیښې شوې. دا راز په 2023 کال کې د تشدد د پیښو د شمیره خو 615 خوشې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د سیلونکو په اند دا خطرناک زیاتوالی د دغه هیواد په مخ زیاتېدونکو امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په دغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو او بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلې چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. د دې جواب د مجید بابر په دې ریپورت کې اوریدل شي.
د وسلوالو شخړو د موقعیت او پیښو د معلوماتو راټولولو لندن میشته سړینی دا اداره اے سی ایل ای ڈی وای په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي او تشدد په پیښو کې د 2023 میلادي کال په پرتله شاوخوا 15% زیاتوالی راغلی. د 2023 میلادي کال په دسمبر کې په خپل خپور کړي راپور کې دغه اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې د تشدد 1855 پیښې ثبت شوي دي. په 2023 میلادي کال کې د تشدد د پیښو دا شمېره شاوخوا 615 چې پکې د زیاتره پیښو موقعیت خیبر پښتونخوا او د بلوچستان سیمې وي. د راپور له مخه دا خطرناک زیاتوالی د هغه هیواد مخ پر زیاتېدونکې امنیتي ننګونې برسېره کوي او په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې پکې د لسیزو راهیسې د وسلوالو پر ضد مبارزه روانه ده د وسلوالو لخوا دا چټکتیا یو خطرناک رجحان په ګوته کوي. خو پوښتنه دا ده چې د تشدد د پیښو بریدونو مرکزي میدان ولې خیبر پښتونخوا او هغه سیمې ګرځېدلي چې افغانستان سره په پوله پرتې دي. په ځواب کې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د قومي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی وایي چې د دې بنیادي وجه په هغه صوبه کې کمزوري حکومتداري ده او ځکه ترې ناقانونه اور پکې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته کوي.
From 2005 to 18
په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د سار یوې بلې نیویارک میشته څېړنیزې ادارې سوفان سنټر په خپل تازه راپور کې ویلي ټي ټي پي د افغانستان څخه فعالیت کوي او د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو راهیسې په زیاتېدونکې توګه توانېدلي چې د پولې هاخوا په پاکستان کې وژونکي بریدونه وکړي. په 2023 میلادي کال کې پاکستاني طالبانو په زیاتېدونکې توګه د خپلو تنظیمي او عملیاتي وړتیاو د لوړولو لپاره د افغان طالبانو ملاتړ ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې هغه وسلې چې له افغانستان څخه د امریکا له وتلو وروسته پاتې وي لکه د شپې د لید وړتیا لرونکي وسلې د افغان طالبانو لخوا پاکستاني طالبانو ته ورکړل شوي چې د دوی وړتیاوې لا زیاتې کړي. اسلام آباد او ټي ټي پي په تیرو کلونو کې پارزي اور بند خبرې کړې او د لنډې مودې ډزبندې هم کړې دي. خو د ټي ټي پي بنیادي غوښتنه د قبایلي سیمو څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو په اړه ده. دا هغه یو سیمه وه چې د اوږدې مودې لپاره غیر حکومتي ګڼل کېده خو اوس د پاکستان ریاست په تیرو شو کلونو کې د دې سیمو د لا نږدې کولو هڅې پیل کړې. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال ضیاءالرحمن بیا په دې اند دی چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په سیمه کې د وسلوالو ډلو حوصلې ډېرې لوړې کړې نو ځکه تشدد زیات شوی.
کله چې د افغانستان امریکا وته او طالبان قبضه کوله نو ډېر خلکو به دا مخکې نه پیشنګوي کوله چې د دې به ډېر غټ اثرات روزي پاکستان مانی او خاص طور پر خیبر پختونخوا او هغې کم زړې قبایلي لکو مانی. خو زمونږ هغه ټایم کم اسټبلشمنټ او کم حکومت و هغو د ډېر لایف اخیستو هغوی چې نمبر زمونږ کنټرول کې دم خبره مني به نو مونږ ګورو چې یو حد پورې ملټنسي یا ټیروریزم ډېر کم شو. اگر ګټه وګوري 2013 نه 2006 پورې مونږ ډېر غټ ډیکلاین ګورو او اچانک چونکې یو غټ تبدیلی راغله او هغو ته جهادي قوتونو خپل یو ګټه پاکستانی طالبان گروپونه دی کاغا تحریک طالبان پاکستان دے کاغا افزو گبادر دے کاغا نشکر اسلام دے تا مضبوط
شو اور سنڈے زیادہ شو د موقعیت او پیخو د معلومات و راٹولولو لندن میشتا سیڈنی دا ادارہ اے سی ایل ای ڈی زیاتوی چی په هغه هیواد کی د سیاسی بے ثباتی او مخ په زیاتیدونکی سخت دریځ یو ځای کیدو په سیمه کې د ناکرارۍ چاپیریال رامنځته کړی. لکه څنګه چې وسلوالې ډلې ځواکمنې شوې تاوتریخوالی زیات شو او د 2023 میلادي کال په پرتله د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سرحدین خطی درې چنده زیاتې شوې. پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو لپاره خوندي پټنځایونه برابروي. بلخوا افغانستان دعوه کړي چې داعش وسلواله ډله په پاکستان کې د روزنې له مرکزونو څخه فعالیت کوي. خو دواړه هیوادونه دا تورونه ردوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا د کار موده پرون یعنی د جنوري په 28 سره ورسیده، خو حکومت تر اوسه د دغه دندې لپاره بل څوک نه دی ټاکلی. په آئین کې د 28 بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو په طریقه کار کې هم بدلون راغلی دی. ځینې شنونکي وایي کېدای شي چې حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله نور حال د اسلام آباد نه زموږ خبريال راشد خټک را کوي.
د قانون تر مخه باید په 45 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمشنر وټاکل شي او د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو پر به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځنې تجزیهګران وایي چې د هغه د کار موده کې دیش نور هم وغځيږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمشنر ته ټاکلو لپاره تر اوسه پر حکومت او مخالف ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټي یو پروګرام ټاک شاک شریک قربا او تجزیهګار دورانی مشال ریډیو ته وویل چې په آئین کې د 28 ترمیم کې دونه پس د چیف الیکشن کمشنر د ټاکلو طریقہ کار هم بدل شوی دی.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا کمی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم در در نمونہ اڑان دکھلی او پا خاغوی کی یو کس چیف الیکشن کمشنر وٹاکل شی پتر او سپر دوی سلا شوی ہم ندی زما پا خیال فیلحال با ہم دا چیف الیکشن کمشنر وی دا الیکشن کمشن اف پاکستان دو نور غڑی ہم ریٹائر کی گی دا خاغوی پزائی ہم بلسوک ندی ٹاکل شوی خاغوی با ہم فیلحال خپل کار تا دوام ورکل چی تر سو پر تحریک انصاف او حکومت حکرتا ونا رسی
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان
په الیکشن کمیشن کې د سندھ او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسیده. اگر چې د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړې وه، خو وروسته یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیهنگار افتخار مشوانی ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمشنر د کار موده غزول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چکم دے اگو ہم اس پورے پدے من ایسا قسم خبر نہ دکڑی نو ددی نہ دادا لکی چیف الیکشن کمیشن چکم دے دغه وی کنٹینیو ساتي اور سو پور چاہیے تا داسے موضوع سڑے نہ دے ملاو نو دغه چکم دے غی دے پر فیوریبل دے زکہ چ دا لگ یو ہائی لیول اگ چکے سر کے انڈرسٹینڈنگ دے او بل دا دے جگہ ہر قسم دا حکومت اور دا اسٹیبلشمنٹ اگ جائز ہونا جائز چکم دغه دی ڈیمانڈ دی اگ پورا کی اور چکم مسلم لیگ نون دے کہ پیپل پارٹی دا نو چکم الائز دی اگی تا اگا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مطلب کہ عمل درآمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیرا کې زیږیدل دی. زده کړې په کرټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانای بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو استاد لپاره خبري، معلوماتی او تفریح خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونگ رانا استاس
د مشال ریډیو په خبرونو کې دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د زنو مهمو خبرونو غټ کې یو وار بیا تاسو ته وایو. عوامي نېشنل ګوند ویلي دی چې د افغانستان سره د هیڅ ډول جنگ حمایت هم نه کوي. یاد ګوند مرکزی مشر ایمل ولی خان پرون په کراچۍ کې د باچا خان ولی خان د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پښتون قام فیصله ده چې له افغانستان سره به د هر قسمه جنگ مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سره په دې وروستیو کې د پاکستان اړیکې کړکېچنې دي او وخت په وخت په ډیورنډ کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې هم شوې دي. بل خوا د تیر کال د دسمبر په 3 افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو وفد کابل ته ورغلی و. هلته یې طالب چارواکو سره د همکاریو د لا پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې د پرمختګ لپاره په ګډه کار کولو خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب د جنوري په 17 په کوټه کې پیل شوې درې ورځنۍ جرګه نن تر 19 جنوري پورې یعنی 4 ورځو ته غځول شوې ده. په دې جرګه کې پرون د یاد ګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان چکدی د خپلې وینا پر مهال په حکومت وفاقي او صوبایي حکومتونو غږ کړی ده چې د هغوی د لارو ساتنو دپاره د اقدامات وکړي که نوي پښتانه به خپله ساتنه پخپله کوي. په تیرو وختونو کې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومت ویل چې د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه یې اقدامات روان دي. او د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو پرون په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 ځایي کسان وژل. د میرالي تاڼې یو چارواکي او ځینو ځایي خلکو مشال لیړیو ته ویلي چې پرون اوله پیښه د میرالي د حیدر خیلو د بړو خیلو سیمه کې شوې ده چې پکې یو ځایي مشر خالد خان پټمخو وسلوالو په ډزو وژلې ده. دا راز هم 13 ورځ په حیدر خیلو کې بیا یو بل هدفي برید کې د سراج الله په نوم تن وژل شوی. پولیس د دواړو پیښو مقدمه درج کړې دي او د نامعلومو وسلوالو د لټون عملیات یې پیل کړې دي. او اوس هم هفتواره خبرونه د مشال ریډیو مجله درته وړاندې کوو چې پکې داونه د شاعر او لیکوال میرمن روشن کلیم فاروقي سره خبرې شوې دي. د خبرونه کوربه دی نجیب عامر.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. د مشال رادیوی مجله تا اوس نجیب عامر درته وړاندې کوم. لکه د نورو اونیو په شان دا اونۍ هم یو میلمنه درته لرو. یو پښتنه میلمنه چې د شیر په میدان کې نوم ګټلې دی، صاحب کتاب، شاعر ده. د هغې د ژوند او کار سره آشنا کیږو. میرمن روشن فاروقی موږ سره ده، له پښتونخوا نه د واټساپ په لر ملګری شوې ده. روشن بیبي ستړې مشې، په خیر راغلې.
مهربانی، خوشحاله چې اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه احترامات.
ډېره زیاته مننه. او روشن بیبي، تاسو اوس چې موږ سره خبرې کوئ چیرته یې او اصلي تعلق مو د کومې سیمې سره دی؟
زه بیسیکلی هم د ملکانی جنسې تاڼۍ کلي سره زما تعلق دی. او دا ټایم زه پېښور کې اوسم، بلکې زما په خیال زما زیات زندگی په پېښور کې تېره شوه.
صحیح صحیح. نو له تاڼۍ نه پېښور پورې دا سفر د تعلیم د پاره او که د کورنۍ مو دلته راغله او تاسې دلته سیټل شوی په پېښور کې؟
نه، ابتدایي تعلیم خو مې تاڼۍ کې کړی دی او د هغې نه پس بیا تعلیم بقایه چې څومره ما پېښور کې کړی دی او د هغې نه پس مې بیا چې دی نو دلته زما بچی دی، زما خاون. نو داسې واړه واړه تینور هم تېره کړي دي، لاهور، اسلام آباد او یو ځای بل ځای. خو پېښور کې چونکې دا وړو ایجوکیشن و، تعلیم و، نو د هغې د وجې نه بیا زما پېښور خوښ هم و. په دې وجه باندې زه دلته پاتې شوم او دلته خپل کور هم جوړ کړو. نو دا پېښور سره ډېر آشنا یم او زما ټول بچي بای برق پېښور دي، لکه هغې دلته پیدا شوي دي.
روشن فاروقی بی بی دا پختنو میرمنو پڑا ویل کیگی چه دوی لسیر ما شایرانی دیزه که چه ما شمل چه پا ورنی که کم ای سندری ورطا ویل کیگی اللہو ورطا ویل کیگی یا دا غینا پس پختو فوکلور چه دی پاگی که دا میرمنو دیر زیاد تا ونده دا کاغا ککڑی غاڑی دی که پختو تپی دی نو داغ خو پخپل زی نو آغا میراس خو هم دا هر پختنی میرمن سر مل ده خود دی باوجودم تاسی سوخ پوشوی چه شیر لیکل شه
زما تعلق دا ادبی کورنه سر دی
خواه
دا ما دو دا ماما زامن یو خپل رو محبوب هاشم صادر سر هندی زما رو رو چی دا غا دری کتابون چاپ دی یو دا افسانو مجموعه دا دو شیر مجموعی دی
صحیح.
دا افسانو مجموعه دا غا دا من منزل دی یو دا اولنی کتاب دا غا دا کشمالو گلون دی چی دا شیر مجموعه دا
خا.
او دویم کتاب دا غی شلیدل گریوان دا هم شیر مجموعه دا
صحیح.
او دا دین علاوه چی زما فرسٹ کزن دے کرنل لور نو داغا ہم کتابوں راغلی دی شاعر دے او تلوسی آغا سلور سو صفو باندی راغا کتاب مشتمل دے او اولنی کتاب داغی یادونو دویم تلوسی او ددین علاوہ خدای بخلی ددی رور مشر ماما زویم و مختار الحق گل نو آغا ہم چی دے شاعر او دا سی لکا مطلب زمون پا فیملی کی شاعری دا سی اوڑی را اوڑی بلکہ زمون گا پلار نیکا دا وقتو دا سلسلہ روانا دا ما اولانی کلام پا پینزم کیو لکو زپویشم جی از دا شاعری دا کورنی یمو ادبی کورنی سر تعلق لرم
صحیح نو پینز کلنا روشن چوار داری دا با هم او شرمی دا با هم خو بیای هم دا
پینزم کلاس کیو
خب پینزم کلاس کیو ہے صحیح نو پینزم کلاس کیو خم عمر دومره نه سمره وای خو پینځله سوکال نه وای عمر کم می لس دوله سوکال عمر کې دا شیر لیکل
بالکل ما نات لیکلو
نات مو لیکلو نو شیر مو چاته وره بیا او دات ملو شو کنه
اغه به ما سکول د پاره مې لیکلو او سکول کې مې بیا چې نو خپل आवाज باندې تا وره او ډیرو خلکو خو خړې بلکې رور را سره بیا مرص هم ما وی کې کړي ونو اغه وجه نه بیا زړه ګټاډ شو
صحیح روشن بی بی زما په ذهن کې نور ته پوسونم شته خو زاوریدون کې بام پته مې نو د سی کوله شیخ خپل یو شیر ورته ووروي دی بس تاسو شیر ووري زه بیا نور ته پوسونه وکم ها
نو یو شیر ورته ورو ما
نه نه شیر نه بډیر ووروي خو اوس به یو ورو یو مطلب یو غزل یا یا یو نظم کسې کا
صحیح صحیح یو کلام دی زما د مسکی اوخ کی نوې کتاب چې کوم راغلی دی اصل کې زما خو درې کتابونه راغلي خو اخیری کتاب چې کوم دی نو دا یو کلام دی چې د عشق په تیغ حلال شي نو هلال شي چې د عشق په تیغ حلال شي نو هلال شي وی خاموشه په تخلیق با کمال شي او چی په حق د چا مینې کې پدار شي چی په حق د چا مینې کې پدار شي په تاریخ یا منصور شي یا بلال شي مننه جی او عشقې کې غشي توري بے معنی وي عشقې کې غشي توري بے معنی وي د عشق سینه خو هر گزار ته ډال شي
ډیر ښایسته
مننه او چی د خپل کار سره کار لري خاموش وي چې د خپل کار سره کار لري خاموش وي مستقبل کې یا ساینسدان شي یا ابدال شي
ډېر ښه
مننه جی او عاشقان همیش د عقل نه بېدل وي عاشقان همیش د عقل نه بېدل وي مومن خان ته بیا دوه ګامه لوی دیوال شي
ډېر ښه
او کوهی تور کې موسی ویل سر په سجده یم کوهی تور کې موسی ویل سر په سجده یم تر هغې چې راښکار د یار جمال شي مقتدی جی چې روشن ستا عاشق هم ټول لیونتوب دی روشن ستا عاشق هم ټول لیونتوب دی وړون یقین دی چې نصیب به مې وصال شي
ډېر ښکلې غزل روشن بی بی او تاسې د پښتنو هغه فولکلوري قصې هم پکې راخیستي د عشق خبرې هم پکې شته د وطن خبرې هم شته نو دا راته وایي چې د نارینه خو د دوی په اړه ویل کېږي چې دوی په حسن پسې ګرځي نو بیا شعر لیکي. یو خزه چې شعر لیکي نو د الهام د سن اخلي، د الهام سرچینه یې سوي.
زما خو چې څومره خیال دی نو د نارینه نه خو نه یم خبر، خزه چې دی نو کله چې هغې ته تکلیف او درد ملاو شي نو د هغه هغې باندې بیا شعرونه راورېږي.
صحیح. او ستاسو تازه کتاب چې چاپ شوی د شاعرۍ مسکۍ اوښکې نومېږي، دین وړاندې ستاسو څومره شاعري چاپ شوی ده په کومه بڼه؟
زما اولنی کتاب شعري مجموعه ده خاموشه چغې.
خاموشه چغې ښه.
او دویم دی ځان سره خبرې.
اها.
او دریم دی خاموشه چغې په 2018 کې چاپ شوی دی.
اها.
او دا دویم ځان سره خبرې په 2021 کې، او دا اوس په 2024 کې چې دی نو بلکې زه به دا ویم چې په 2023 دسمبر کې زما دا مسکۍ اوښکې چاپ شوی دی.
یعنی هر درې کاله پس تاسو یو کتاب پښتو ادب ته وړاندې کړی.
مې به چې داسې وي.
صحیح. او دا په درې واړو کتابونو کې تاسې لکه نظمونه دی، غزل دی، نور څه دی پکې؟
بس هم د ناپتې نظمونه دی، غزل دی، او بس سریزی دی خلکو لیکل کړی دی شخصیت او سپه کتاب زمون په شاعرۍ.
صحیح. ستاسو رجحان چې دی د شعر طرف ته دی، مطلب نظم طرف ته دی که نثر هم لیکئ کله کله؟
نثر خو زه خوښوم، لیکم هم او لیکلی مې هم دی، داسې افسانې مې ډېرې لیکلي دي، خو لکه داسې اوزګار بنده په لاس نه راځي چې د افسانې مال وګوري. او زما شوق دی چې زه کتاب چاپ کړم، ځکه چې وی خو افسانې خو زما چې څومره خیال دی زما په دې افسانو کې به دا څو فیصد حقیقت دی چې کوم حالات ما جج کړي دي، ما لیدلي دي، نو زه غواړم چې معاشرې ته د هغه اړخونه وښیم، هغه مخونه وښیم چې زموږ د معاشرې نه پټ دي او ما صرف لیدلي دي. نو زه غواړم چې هغه خلکو ته هغه مخونه زه ښکاره کړم او خلق خبر شي د حالاتونه، یا د کور په چار دیوارۍ کې د یوې ښځې سره څه کېږي، یا د کور په مطلب دا دی چې خلکو ته نشته پته چې څه روان دي او څه نه دي. مونږ خوایو چې بس شټلکا کې به سر کړو، دا ښځه په عزت ته وشي، پټی نه ده په سر، دا ښځه په عزت نه ده، خو داسې نه ده. نو زه غواړم چې زه دا ټول هر څه لکه ایکسپوز کړم، زه اوپن کړم دې خلکو ته چې دا خلک په خپلو خویندو لوڼو اعتماد شروع کړي، چې یو سړی په شټلکا کې یا چا په چار دیوار کې دننه څه کول غواړي نه کولی شي، وای ناټ بهر ته دیوزي، بیا ځکه چې کم از کم تعلیم خو به وکړي که نه، شعور خو به زده کړي که نه. نو زه غواړم چې زما دا افسانې مخې ته راشي، خو بهر حال څه د حالاتو وجه ده او څه خواریم ډېره غواړي، یو کتاب د چاپ د مرحلې نه چې تېرېږي نو لا ډېر زیات ټایم پې لګي، او دا هغه چا ته پته ده زما دا خبرې چې څوک اوري نو چې چا کتابونه چاپ کړي نه دي خبرو نه باغې زیات خبرې او زما د خبرې سره به اتفاق کوي.
اوریدونکو دا مېلمانه چې دا زمونږ مېرمن روشن فاروقي بیبي ده، تاسې د دوی غږ اورئ، دوی له پېښور را سره د واتس اپ لار د مشال لډوی مجله اوري. نو روشن بیبي یو شعر بل را ته وسوروي، بیا به وروسته نور خبرې کوم.
زما یو خبره واضح کوم چې زما زه په روشن کلیم مشهور یم، نو روشن فاروقي زما آی ډی ده فیسبوک والا، تاسو به مې په دغه پیج نه یو، زه په روشن کلیم زه مشهور یم زیاتره.
صحیح. اول خو زما معذرت قبول کړئ، ما بار بار تاسو ته روشن فاروقی ویلن. روشن کلیم بی بی تاسو نه بس تاسو یو بل غزل وارو.
خجی دا یو غزل دی چې کوم بڑی تلاس کوم هغه اوچیگی، چې کوم بڑی تلاس کوم هغه اوچیگی، زلا خاندم ځان می ځان ته حیرانیگی، او لکه گل د خزان تر می تر می لاړم، لکه گل د خزان تر می تر می لاړم، روغ کتاب لیک می د زړه په پاڼه کیږي. او مننه جی، او د غزل د حقیقت تلخه کړای يم. د غزل د حقیقت تلخه کړای يم، سمن سنوبر غوندې می قد هسې لوړیږي، او ظاهر مګورې دا ټول سرخی پوډر دی. ظاهر ما ګورې دا ټول سرخی سرخی پوډر دی په زړګي مې نور زخمونه نه ځایېږي او شاعري مې د تن وینه د جړېږم شاعري مې د تن وینه د جړېږم هم په دې د زړه حالونه څرګندېږي مننه یا په مینا یا نفرت کې خو په جنگ یو یا په مینا یا نفرت کې خو په جنگ یو دنیا ټوله د یو بل سره جنګېږي او پرنګینو لوپټو چې دوکان شي پرنګینو لوپټو چې دوکان شي پښتانه رنگونه کله ملاویږي او په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم په ما پل د ژرندې پروت دی زدل کېږم او ستا یادونه به کې یار اوړه کېږي او مننه جی او ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی ژوند روشن نری سادر په غنو خور دی او چرا کاګه مې نو هر طرف تشلیږي
واه ډیر ښایسته شعر دی درنو اوریدونکو روشن کلیم بیبی را سره ده در ته وایي روشن کلیم بیبی چې په پېښور کې یا خواوشا سیمو کې تاسې ښځینه شاعرانې یا لیکوالې خپلو کې سره داسې راټولېږئ سر ټولنه لرئ چېرته هفته کې میاشت کې یو بل سره ګورئ شریکې هلې ځلې کوئ
زمونږ زه چې کوم ټولنې سره تعلق لرم نو د هغې نوم دی کاروان هوا نو هغې سره زه تعلق لرم او زمونږ باقاعده میټینګونه وي زمونږ باقاعده مرکې وي یو بل سره زمونږ رابطې وي او مونږ چې څه کوو هم نو د یو بل نه مشورې لو او زمونږ په میاشت کې یو میټینګ وي هغې کې په مختلفو اړخونو باندې خبرې کېږي او بیا د پښتو د پرمختګ د پاره یا د مونږ سره خو خیر د مختلفو ژبو شاعران دي یوازې پښتو نه ده خو بس په مختلفو اړخونو باندې مونږ خبرې کوو بیا مونږ مشاعرې کوو وخت په وخت نو راټولېږو بس نن هم زمونږ زه نه یم تللی خو زمونږ په خانه فرنګ کې زمونږ یو ادبي پروګرام دی په شریکه د خانه فرنګ سره نو هغې ما ته ووي خو زما بس
صحیح دا کاروان هوا ادبی ټولنه چې د دې باره کې لږ معلومات راکړي څومره وخت نه دا فعالیت کوي او څومره غړي لري
دا تقریبا د دې د لسم کال دی د دې نه مخکې وومن رایټر فورم وو هغه هم دغه شان د ښځو یو تنظیم وو او شروع کې هغه جوړ شوی و هغې کې بیا یو ډله پښتو ته واوړېده چې د هغې کلثوم زیب بیبي د هغې
خل چې دغه خویندو ادبي لښکر
خویندو ادبي لښکر چې دی نو هغه د هغې چې دی نو هغې سره ټولې پښتو شاعرانې دي او زه چونکې چې ادب ته خو زه ډېر ټایم نه راغلی وم خو چې کله زه تنظیم ما اختیار کړو نو زه د ډاکټر سلما شاهین پترو یو تعزیتي پروګرام کې د کاروان هوا سره شامل شوم او هغې زه خپله ممبر کړم نو بیا هلته زه خوشحاله وم هغې ما له ډېر ریسپیکټ راکړو هغې زما ډېر قدر کړې او مالې مینه هم ډېره راکړه نو هغې کې بیا داسې خواږه خواږه خلک وو چې زه اوس هغه پرېښودې هم نه شم نو هغې کې زمونږ سره د اردو پښتو هندکو او انګریزی هر قسم شاعران دي لبانې دي افسانه نګارې دي او داسې هم ادب سره شوق لرونکي خلک هم زموږ سره شته چې هغې لیک نه کوي خو هغې اسې ادب ذوق لري نو بس هغې مونږ سره شامل دي زموږ تقریبا داسې که نه وي نو 21-22 ممبران دي لا زیاتې به وي او هغې کې چې دي نو زموږ بس دغه وخت وخت لیزلی کی گو راٹولی گو کف شپم لگو دا زمگا جونی خوشحالی گو ہم یو بلتا اور بس بیاد آغی سر تڑون دا شی چگم خادے پکے ہم شورو شی
صحیح نو روشن کلیم بی بی تاسے دا سلما شاہین نوم یاد کم دا سے دا دا غا کلثوم زیب بی بی نوم مم یاد کم دا سے را تو وای چی دا کمی چی جواندے دی تاسے پخپلا یا دوی دی نوری دا سے دا پختونخوا کے نن سبا کمی لکھوالی و شاعران دی چی زیاد لکل کوی او لست دا دوی آغا نصر یا نظم رسیدل دی
زمونگا سلما شاہین بی بی دا خندا لیاقت را چی اغا دا پختو اکیڈمی نن سبا ڈائریکٹر دا او دا دین علاوه چی دینو لو شافر اخدا زمونگا دا پریزیڈنٹ دا زمونگا دا کاروانی هوا اغا مشر دا خدای سره سره زمونږ په تنظیم کې یو سمین قادر ده، د پښتو ډیره مشهوره شاعره ده، ډیر زیات زبردست کلامونه لیکي.
بالکل.
بل زمونږ سره شاهین امین ده، نو په دغه تنظیم کې د پښتو درې شاعرانې دي چې یو سمین قادر ده، یو شاهین امین ده، یو زیم نور یا افسانې لیکي او یا مطلب دا دی چې آرټیکل لیکي او مختلف انګریزي او هندکو داسې لیکونکي دي. نو زمونږ په خیبر پختونخوا کې خو ډېرې زیاتې شاعرانې دي، خو څوک مطلب دا دی چې بهر نشي راوتی، سټیج ته نشي ختی، بهر نشي راوتی، پروګرامونو نشي تللی. او داسې کلثوم زیب دا، بیا پسې ساج دا، مقبول تنها دا، نرګس دا ده، دا بلا فرزانه رسول سنم دا، او داسې نمونه رانه دې وخت کې بهیرېږي، خو ممتاز تاجکه ده او لکه ډېرې دي داسې، مانه به زیبا افریدی ده، سیما افریدی ده، دا دواړه خویندې دي.
بالکل. او داسې صحیح حسینه ګل تنها هم ده کنه، حسینه ګل کاکا،
حسینه ګل تنها ده، جی بس هغه ده،
صحیح
داسې ډېرې دي. خو
صحیح ده، خو هغه نمونه دي روشن کلیم بیبي چې لکه دای ټولنو ته لاره پیدا کړې ده، یا به مثلا د خال د خویندو ادبي لښکر غړي وي، یا به د کاروان هوا وي، یا دینه وړاندې ومن رایټرز فورم، یا ځینې نورې ادبي ټولنې به چې دوی ورته لاره پیدا کړي. فکر کوي چې په کلیوالو سیمو کې داسې میرمنې به هم وي چې هغوی ته به کورنۍ اجازه نه ورکوي، خو خدای پاک هغو ته دا صلاحیت ورکړی چې شعر لیکلی شي.
ډېرې زیاتې دي، خو دې ټایم کې ماته د هغې نومونه یاد نه دي، لکه مسکان خټک ته، هغه په کلي کې داکه خو خیر روزي پروګرامونه لکه ډېر ټایم وشو، نو څه مجبورۍ څه مسایل به وي، نو ډېرو پروګرامونو کې زما په خیال دا کال دوشو چې نه مې درلیدلې. نو اسې خو شاعران ډېرې زیاتې دي، خو ما خو تاسو ته وویل چې شاعران ډېرې زیاتې دي او راوتې هم دي، او لکه په کور کې هم دننه شعر او شاعري کوي، خو ما نه نمونه دې ټایم کې هېر دي. یو سواد کې یو برهه لیما وه، د هغې هیسټري داسې ده چې د هغې 45 کتابونه لیکلي سیزلې شوي دي که نه، مطلب کور خلکو ولا راغلي دي او تنور ته ولا چولي دي. نو دغه نوم ما ته ځکه یاد دی چې هغې د واقعې سره دا نوم تړلی دی، نو په دې وجه اوس مړه ده، خدای دې وبخښي. نو شاعرانې زموږ ډېرې دي، خو بهر حال دې ټایم کې ما ته نومونه یاد نه دي.
صحیح. روشن کلیم بیبي، پوښتنه مې دا ده چې د کورنیو ملاتړ څومره ضروري دی؟ که زما په کور کې زما لور مثلا شعر لیکي د پلار په حیث باندې، یا زما خور لیکي، یا زما میرمن شاعري کوي، نو نارینه له څه کول پکار دي چې د دوی سره څه وکړي؟ لکه تاسو وایئ چې د سوات یو شاعره وه، د هغه درې څلور کتابچې د شاعرۍ سیزل شوي دي، نو دا خو لاره ښه نه ده کنه، ښه لاره څه ده ستاسو په خیال؟
نو زه به دا وایم چې شوق، ادبي شوق یا دوم د دین علاوه داسې نور شوقونه هم دي، که موږ ځان ته دا د انا مسلو درو، نو هغې مطلب د یو تخلیق، تاسو یو تخلیقا او دروی چې تخلیق م کوه، نو هغه څومره به برداشت وکړي، څومره مطلب چې یو کار انسان بیا په پټه کوي، نو ښه نه ده چې په ښکار یې وکړي. دویمه خبره دا ده چې د دې هغه مطلب یو غبارې له زه زور ورکوم، پریشر پیا چو، نو هغې ته به زه څومره پریشر به پیا چوم، هغه یا به تې هوا وځي، یا به هغه مطلب دا دی چې ماته شي، یا باغا لکه داسې ډېر مثالونه دي چې زه د خواهشاتو په لاره کې، زه د چا دیوال جوړېږم جایز خواهشاتو په لاره کې، نو د هغې نقصان بل طرف ته وځي، خو زموږ نارینه چې دي هغه هغوی ته نه ښکاري. ډېر په ګرانه زما شاعري هم ډېر په ګرانه، که زما دا پروګرام چا واورېدو نو وبه منې چې ما ته هم په دې لاره کې ډېر خندان و، لا اوس هم پوره هوار نه دي. زما د فیسبوک آی ډی ته ماته ډېر خلک وایي ته پبلک کستا شاعري داسې واغسې، وته مې یو څومره حدود کې چې زه یم لا فی الحال دومره پوره یم. نو زه ویم چې زه خپل شعر او شاعري زه خپل آی ډی نشم پبلک کولی، دا هغې وجه دا ده چې زه غواړم چې زما کلام یا زما شعر یا زما تخلیق هر انسان ته ورسي، خو د هغه هر انسان ته د رسېدو دپاره بیا هم په ما داسې فقط غنونه شته چې زه هغه نشم پبلک کولی.
بالکل. په همدغسې
تورتم ماحول کې هغه کورنوي ته سلام دی چې نارینه یې میرمنو ته وزرې ورکوي چې دوی والوزي او د دوی جایز خواهشات پوره شي، شعر ولیکي، ادب طرف ته لاړ شي، د هنر طرف ته لاړ شي. نو دا کورنوي نه به مننه وکړو. روشن بیبي تاسو نه هم مننه کوم. لږ وخت پاتې دی، نو یو غزل بلم راته ووروي، بیا به نو نه به م غواړو، خو بیا به م خدای پاماني کول غواړي.
زما خو اراده به داسې یو نظم مې دی، او دا ما یو ځل نیم ویلی به وي یا به نه وي ویلی، خو زما زړه غواړي چې زه دا هر چا ته ورسوم، د دې حالات مطابق دی.
بالکل دا به واورو. بالکل دا خو د یوې پښتنې میرمنې درد دی، او تاسې یو بلې پښتنې بیا هغه انځور کړی دی، نو وا به ورو جی.
بس دا دی چې نظم عنوان دی چې د غریبۍ نه مې ګرده خرڅه کړه. نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو، نن می وړو بچو جړل ویلی ابای وګیو، نن پراټه رااله په خکړه په تبای وګیو، نه اړو نه غړی زغلی پاتې شوما، د ان غری په غاړه غریو نیولی پاتې شوما، د بچو رزق لم خپله بستره خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدمه ما ګرده خرڅه کړه. ما ویل د میاشتې به پرې رزق ښه پراخه وشي، هم د وړو جامې او کوټ به پرې د پاسه وشي، دا یو بچی مې دی نا جوړه، دا ډاکټر له بوزم، د ده دارو به پرې هم ښه د زړه د خلاصه وشي، په بیا جوړ شو په بیا جوړ شو، ما وجود نه صحیح څه خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه کړه.
د گاونډیانو مې د خرج جارج هم ولګوو، هم د سکولونو د فیسونو حساب مې ولګوو، ما ویل په یو به سبق ووایم کامیاب بشي، دومره بشي چې د قلم او د کتاب بشي، غرمې ډوډۍ له مې د زوی نه ویلې د خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم
ما ګرده خرڅه کړه،
نوی پیزار او د بیلونو جاج مې هم ولګوو، د سسېدلي کوټې چت حساب مې هم ولګوو، د زوی په زړه کې مې سوری دی، د بیمار کار وشو، د اپریشن خرچا ډاکټر فیس د سرکار کار وشو، د خوشحالۍ نه مې صدقې له لوپټه خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه. تاریخ مو وټاکو په دې به زه ګردې له راځم، چې ګرده ورکړم بیا به ښه تودې کوټې له راځم، په دې سوچونو کې زه کور ته را روان وم، چې کور ته راغلم خوشحالۍ نه حق حیران وم، بچو مې ویل مور نن دې څومره دنده څه خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه. ملا مې په کټ کې لګوله د دمې دپاره، سترګې مې پټې شوې د لږې شان شېبې دپاره، په دې کې چا په بې دردۍ دروازه ووهله، ښکارېده داسې چې د زړه تمبۍ مې ووهله، وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه، وی روشن تا د خپل وجود نه صحیح څه خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه. ما ورته وخاندل چې دوه دې په یوه ختیریږي، هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي. ما ورته وخاندل چې دوه دې په یوه ختیریږي، هغې ویل چې دې خبر ته مې خوله نه جوړېږي، تا چې سحر ته ګردې چا سره خبره وکړه، هغه خو مونږ جنازه اوس د زړه سره وکړه، تا چې سحر د ګردې چا سره خبره وکړه، داغه خو مونږ جنازه اوس د سره سره وکړه، په ځمکه وګرځېدم نن ما حوصله خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه، نن هسپتال کې ګرځېدم ما ګرده خرڅه کړه.
ډېر درد نه ډک نظم دی روشن بیبي، او الله پاک دې هغو خلکو له د زړه صبر ورکړي چې دغسې حالاتو سره مخامخ کېږي. تاسو ته د خدای اجر درکړي، د پښتنو میرمنو درد مو انځور کړی دی په خپل شعر کې. الله دې الله توان او حوصله درکړي چې نوره شاعري وکړي، او د پښتنو ښځو هغه دردونه انځور کړی په خپل شعر کې. تاسو نه ډېره مننه چې مصروف هم وایي، میلمانه مو هم درلودل، او ما ته مو انتظار هم وکړو، وخت مو راته راکړه، کور دې ودان، ژوندی اوسه. مننه درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رډیوي مجلې ته غوږ وئ. د دې اونۍ میلمنه مو روشن کلیم بیبي وه. بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده او آباد اوسئ. د خدای پامان. دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.